د سهار لس بجې شپې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مهر کلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د داعش ډلې له هلو ځلو خبرو او دا به هم واورئ چې د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره به په څو ورځو کې د سولې په برخه کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د هرات سمې چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د موسسې د منپاکۍ د موسسې 15 کارکوونکي وسله والو تښتولي. په ننګرهار ولایت کې په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلیږي او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات سمې چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هلوچرس موسسې 15 منپاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تښتول شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه منپاکان تېر ماسپښین مهال وتښتول شول خو تر اوسه یې درک نه دی معلوم. فرهد زیاته کړه داسې ګمان کېږي چې وسلوالو مخالفانو به تښتولي منپاکان ګلران ولسوالۍ ته له ځان سره بیولي وي. له دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د منپاکونې د بېلابېلو موسسو کارکوونکي تښتول شوي وو چې ځینې یې بېرته خوشې شوي او یو شمېر نور بیا وژل سوي دي. د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي. چارواکي وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې تصفیه شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په لومړۍ پړاو کې په لسګونو وسلوال ټپیان شوي هم دي.
د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو د راپورونو له مخې په دغو عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژل سوي، څه باندې 140 تنه ټپیان سوي دي. د دوی ډېر ارادي وسایط، پوځي تجهیزات او نور امکانات له منځه تللي دي.
د والي وین وای د شندن ولسوالۍ پاتې سیمه به د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه شي. ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرژوبله کمه ده. په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو په شندن کې په خپلو کې سختې جګړې کړې. په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلني فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات ښایي د خوګیاڼو، اچین، چپلهار، هسکې مېنې، کوټ، بټیکوټ، د نورو ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوږې لارې هم ستونزې پیدا کوي په خالي پیر په دغه پسرلني موسم کې
د ننګرهار په څو ولسوالیو کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات شوي خو داسې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم شوي نه دي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دي له خلکو باج اخلي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په دغو ولسوالۍ کې ځینې دولتي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
طالبان کومه عایداتي منبع نه لري. دوی ټول ډوډۍ او چای مصارف په عامو خلکو باندې دي. جومات په جومات باندې ګرځي او عام خلکو لپاره تکلیف دي او هغه خلک چې هغه نسبتا له دولت سره په ارتباط کې دولتي مامورین دوی په مختلفو طریقو فشارونه راوستي دي تر څو خپل هغه اولادونه له امنیتي ارګانونو نه له دولت نه راوباسي. نو دا یو تعداد خلک مجبور شوي دي مهاجر شوي دي. دوی دلاسه
د بدخشان د والي مرستیال وایي ډېر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دغو ولسوالۍ تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له خمرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تورستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناک راډیو اکټیف ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشریزې ته په واشنګټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅه کړې چې اټومي وسلې پیدا او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې.
There is no doubt that if these
په دې کې هیڅ شک نشته که دا اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بې ګناه خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل د یوې مڼې په اندازه پلوتونیم کولی شي چې په سلګونه انسانان ووژني. په واشنګټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستاني وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیس محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم شته. هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټان کوټ هوایي اډې د برید مسوله ګڼي. په دې حمله کې هندي عسکر وژل شوي وو. جیش محمد ډله همداراز په 2001 میلادي کال کې د هند په پارلمان باندې په بریدونو تورنه شوې ده. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان وکسا سوراپ وویل چې پولیس کې د اظهر نه شاملېدل د درک وړ نه ده او دا دا معنی لري چې له تورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. او د بروکسل هوایي ډګر په پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی وو. د هوایي ډګر چارواکي او پولیس د 12 ورځو مخکې ځانمرګو بریدونو نه وروسته لا هم نه دي صلاح شوي چې هغه مسافر چې الوتنو لپاره هوایي ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوایي ډګر د خروجي الوتنو برخه د وروستیو چاودنو له کبله ویجاړه شوې او هلته د تلاشي یو لنډمهاله ځای جوړ شوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بله بهرنۍ ساحه کې تلاشي کړي خو د هوایي ډګر چارواکو ورسره موافقه نه ده کړې او وایي دا مسله د ننه بهر ته امنیتي ګواښ په اسانه خپروي. د بلجیم رسنیو راپور ورکړی چې د هوایي ډګر پولیسو په یو پرانیستي لیک کې د هوایي ډګر له کمزوري امنیت تدابیرو شکایت کړی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه هلو ځلو خبرو.
د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شادنامې خپرې کړې او غوښتلې چې سربازګیري یا خلک د خوږ د جاز کړي.
د سوریا علي شورا وایي چې هیله لري په 2 ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقې ته ورسی شي.
هغه ډیر فیصده چې باقي شوی و ایا امیدوار یم چې ایا ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو انشاءالله.
دا به هم واورئ.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو دپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی.
په کندهار کې د امنیت په برخه کې د ډاډ سربیره د سیلانیانو شمیر خورا کم دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو دپاره بلکې ټول انسانیت دپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
روختیا د ژمن شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړې د دردونو په اړه سلام مشورې درکوي. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه هم لولو. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي داعش ډله هڅې کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې د دغه ولایت ځینو ولسوالیو ته د داعش وسلوال په البوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپورټ لري.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش زیات وسلوال د زابل ولایت له خاکي افغان ولسوالۍ غزنی ته ورغلي دي. د غزنی امنیه قمندان وایي د ډلې څمه د مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامې خپرې کړې وې او غوښتل یې نوي کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دوی په غزنی کې د داعش او د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شوي، یعنی هغه واکنش قطعات شوي دي. مونږ د شپې عملیاتونه کړي، هغه هم ډېر مؤثر و. دوی ته مونږ پوره چمتووالی نیولی که هغه یي که نور مخالفین وي چې وغواړي چې د غزنی ولایت یا د مونږ ولسوالۍ د تعدید لاندې راولي او لارې بندې کړي، هغه امکانات او ظرفیت چې مونږ لرو انشاءالله هغه مونږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قول اردو هم راغلی و چې هغو هم په دې مورد کې مونږ سره جلسې درلودې، تدابیر مونږ نیولي دي. نو وبه ګورو اوس اوړي فصل رانږدې کېږي او بعد د اصلاحاتو سره چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي، مونږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قمندان وایي د داعش اکثره غړي د زابل له خاکې افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قمندان وایي خاکې افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي داعش ډله په خاکې افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابین سکه د داعش او طالبان مثلا چې جنگ رالی، نو هغه داعشان بیا لمنځه ولاړه. نو کوم څوک هم شته کوم خارجي طالبان شته، هغه د داعش په نوم ورځغ نه کوي، ورې په د القاعده یا خپل طالبان په نوم ورځغ کوي.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې وه چې داعش ډلې د اندړ ولسوالۍ تر څنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستې ایجاد کړي او پرمختللي وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکې کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنیه قمندان وایي په وزیرستانونو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنیه قمندان په خبره د کوټې شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستانیات به هم شامل دي. په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د غزنی په څو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات هلته ترسره کړه، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي. هلته به ډېر خارجي ګروپونه تروریستان چې مختلف افراطي خلک وو هغه هغه ځایي افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزنی ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکې افغان او ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو، هلته جنګ وسو. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزنی ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالۍ کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړ او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سربا ازګری یا خلک د خوفو د جاز کې او تردد لارې تر و د ناوې تر ولسوالۍ ده، یعنی د جاغوري له سره د شروع څخه هغې خواته رسانه ورته وایي او بیا د زابل سرحد ده چې خاکې افغان ولسوالۍ ده. د خاکې په افغان ولسوالۍ کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقې صابل عبر منطقې دي، اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یوه تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینو کې دا څلور میاشت کې مونږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزات قطعات مونږ جوړ کړي چې د اوړي فصل رانږدې کېږي او بعد د اصلاحاتو سره چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي، مونږ هم تدابیر نیولي وو.
قمندان صاحب، تاسو ویلي وو څه وخت مخکې چې شاوخوا اته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخې کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخې کې څه مرسته تاسو سره سوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنیو چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده. وزیر صاحب چې نوی راغلی ده، انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ غزنی ولایت تشکیلاتو کې او نور هر مرستې
حیثیت مونږ ته اطمینان راکړی او هغه ضرورتونه چې مونږ دلته لرو انشاءالله مونږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو او ولس هم د داعشیانو نه کرکه لري او مونږ سره انشاءالله ولس هم ډېره پوره مرسته کړې ده او کوي او همیشه دې مونږ څنګ کې درېدلي ډېرې بیا نور تر اوسه په داسې خاص مشکلات نشته تر دا دمه چې تاسو سره غږېږئ ټولو ولسوالیو لارې خلاصې دي تقریبا اتلس ولسوالۍ لري داسې جدي ستونزه نشته نو د هوا چې توده شي اوبه به وشي د دښمن څونه تحرکات بیا دلته پیدا کېږي په غزني ولایت کې او د داعش موضوع په غزني ولایت کې بس څومره دوی مشکلات آیا پېښولی شي که نه دا نو وخت به مونږ تاسو ته جواب ورکړي
د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې روانه اونۍ به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسی شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره به دریمه ناسته په نږدې ورځو کې په کابل کې وشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
او یا په سولو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله خیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه ډیر څه ده چې باقی شوی وو او امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
د دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسوده چې درې فصله او شپږ ویشت ماده درلودي بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړې دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل له دولت سره خبرې او بالاخر هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي او یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
له دې وړاندې ځینو کارپوهانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوری طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی.
د کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسدالله لودین کتنه ورته کوي.
د سولې په عالي شورا کې فساد او د افغانستان په روانو جګړو کې د پاکستان لاسوهنه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیر دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سولې عالي شورا کې شوي اداري فساد ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پسه په پوست کې پټ لیوان. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د یو غړي شهزاده شاهد په حواله لیکل شوي چې د سولې شورا یو شمیر پخواني او اوسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې لاس لري. د سرمقاله لیکوال ویلي د شهزاده شاهد ادعا عادي خبره نه ده او د فساد عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د ورځپاڼې په باور د جرم له اثبات وروسته باید دا کسان د خاینو څیرو په توګه ولس ته معرفي شي او له قانون سره سمه سزا ورکول شي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې اړوند یوې بلې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې د طالبانو د بېلابېلو مخالفو ډلو یو ځایوالی د سولې پروسې ته ګټه رسوي. د مطلب په یوه برخه کې د ملا عبدالقیوم ذاکر خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي دای به له خپلو طالبانو سره له ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوی چې د سولې د بهیر په وړاندې ستر خنډ د طالبانو څو ډلې والی دی او که طالبان سره یو لاس شي د سولې میز ته حاضرول به یې هم اسانه وي. سرخط ورځپاڼې بیا د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستان لاسوهنې ته په اشاره یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په زابل کې طالبانو ته موټرسایکلونه او چاودیدونکي مواد ورکوي. په مطلب کې په ولسي جرګه کې د زابل د استازي حمیدالله توخی په حواله لیکل شوی هغه لارۍ موټر چې د زابل او پاکستان ترمنځ ګډه پوله کې تګ راتګ کوي د بار په منځ کې طالبانو ته موټرسایکلونه او چاودیدونکي توکي راوړي. د زابل د ولایتي شورا غړي حاجي هاشم هم دغه موضوع رسپانې ته تایید کړي خو په مطلب کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په حواله لیکل شوی چې د زابل پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي او د لاریو په تګ راتګ بندیز لګول شوی. د تاریخي دښمن په لمسون بهرانیانو پر افغانستان یرغلونو ته زور ورکړی دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابي وروستیو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي د پاکستان استخباراتو د وسلوالو مخالفینو روزنې ته زور ورکړی او سږ کال به هم د افغانستان د جګړو په لیکو کې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې د تیرې لسیزې جګړو د کندهار انځور داسې وړاندې کړی چې اوس سیلانیان ورته د ورتګ جرأت نشي کولی. صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلې منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسېدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نور ولایتونو اوسېدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلا په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډېر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راسي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دې ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډېر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیقالله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او د جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې و، مثلا د کرزي صاحب په افتضاع کې چې و،
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره یې امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
له کندهار مو د صادق رښتینی په راپور کې واوریدل چې د سیلانیانو ورته کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د رحمان بابا درې ورځنی اورس پیل شوی چې په ترڅ کې د هغه پاړه د یو کنفرانس او یو مشاعرې تابع شوی دی. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا د مزار تر البوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعرې لړۍ څنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې ده چې د رحمان بابا پر مزار یوه ستره مشاعره وشي چې د لرې او برې پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. په پاکستان کې زموږ همکار د رحمان بابا د اورس لومړۍ ورځې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس عرس پیل شو چې د رواني میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. دغه عرس د جمعې پر ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع دغه درې ورځني عرس ته بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځني ورځ په ترڅ کې مشاعره کېده، خو دا لړۍ په تېرو څو کلونو کې د پېښور د نام نیوز او د ترهګریز بریدونو له امله ځنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني عرس په اړه وویل:
مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکال چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دا دی چې تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی نو ګلونو څادر غوړل شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم دی نو موږ د لر او بر شاعرانو د باندې چې کم دی نو راغوښتي دي.
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن اصول شاعر وباله وویل:
د ترګرې د لاسه چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه ادبي غونډې کېدې هغه وځنډې دي او اوس یو ورې بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس چې دغه سرګرمیانې شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دې نه هم دا سرګرمیانې زیاتې کړي. ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینه او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو دپاره بلکې ټول انسانیت دپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناختو په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینه شاعر بولي او په خبره یې تر هغه ورځې کله دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي، او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی. هغه د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه چې دلته نه خلکو ته فیض ملاویږي، دلته نه خلکو ته نصیحت ملاویږي، نو د دې کوشش ناکام وشو ورونه ورونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا درې ورځې کې ملاویږي. نو یو بل سره د لارو د بر د پښتنو د بري پښتونخوا د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو د دې چې کوم دی نو یو بل سره هغه د خپله وینه وینې سره ملاوي شي.
د یادونه ور دشت پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلې او په 1411 میلادي کال کې مړ شوی چې د پېښور په هزار خانې سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هر ورځ سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
تمه ده چې سبا هم د رحمان بابا په مزار باندې شاعران او لیکوالان راغونډ شوي وي او د هغه ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار له ژیړې ولسوالۍ لیکي: له طالبانو سره تر سولې مخکې باید اور بند وشي. عبدالصمد لیکي د زابل له میزانې ولسوالۍ څخه: د زابل په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونه نشته. حاجي اکبر له میونده لیکي: په شایسته کندهار کې له پرون راهیسې باران دی. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکي: په لوګر کې د باران له امله هغه ښوونځي چې ودانۍ نه لري بند دي. یو بل اوریدونکي چې نوم نه دی لیکلی په راسول اسمس کې لیکلی دی له ولسمشر اشرف غني نه هیله کوم چې د سنگین ولسوالۍ په شپږم کنډه کې د رخصتو غم وخوري په واسطې خلک رخصت اخلي بې واسطې پاتې شي. نصر الله له شادوی څخه لیکي چې له پرون راهیسې ډیر ښه باران وریږي. عبدالولی نیکمل په نادالی ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکو ښه عملیات کړي. یو اوریدونکي لیکلي چې زه د ملا درد لرم. وړاندې روغتیا د فرنټ شتمنی پروګرام کې به متخصص ډاکټر په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. اتل د بغدان له نهرین ولسوالۍ لیکلي چې تر څلوېښت ساعته ډیر وخت وشو چې باران وري. او سمی الله حلیمي تندر لیکي په څمکنیو کې له پرون راهیسې باران روان دی. بصیر هیله من له کابله لیکلي زموږ د همکارې صالحې ساخسي پوښتنه یې کړې ده. صالحې ساخسي خالقي اوس له ازادي راډیو سره کار نه کوي. او اسلم ارمان له خوست لیکلي له ټولو دولت ضد وسلوالو هیله لرو چې د اسلامي حزب په څیر د سولې خبرو ته چمتو شي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د هرات سمې چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هیلو ترست موسسې 15 من پاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تښتول شوي دي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دي له خلکو په زور اباج اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. روسیې تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته پوځي تجهیزات برابروي. او هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستاني وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی.
د نورستان په مرکز پارون کې د نوي پل د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه پل 25 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. لسیمی روحلا انوری راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د پارون اړوند د جنگل پوستي سیمه کې پر سیند د پاخه پل د بنسټ ډبره کې خو ده.
دغه پل د جنگل دویم پل په نامه یادیږي. دغه پل به 22 متره طول لري او 8 متره به عرض لري او دا به پاخه او اساسي ډول جوړیږي. او د دې پل په څنګ کې به استنادي دیوالونه جوړیږي. تقریبا 1500 متر مکعب دیوال به جوړیږي. په دې پل باندې به مجموعا 8 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دا د فواید عامې د حفظ و مراقبت د بودیجې نه جوړیږي او دا به په دریو میاشتو کې انشاءالله ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
هغه وایي په یاد ساحه کې پر سیند د لرګیو کمزورې پل موجود دی چې ډېر ځله ترې موټرې ښویدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه پل چوبي وه او د لرګو پل د وجه نه لوی بربری موټر د دې نه نشو تیریدی. حتی لوی عسکري موټر هم د دې نه نشو تیریدی. د دې پل د وسلېدو سره به هر رقم گاڑی تګ را تګ وکړي او په دې باندې به هم د خلکو د پاره د تګ را تګ سهولت سیوا شي. د توکو پارزان کېدو کې ځکه چې په لویو موټرو کې بدلته خوراکي توکي او نور د ضرورت وړ توکي را رسیږي دا به دې خلکو ته ډېر زیات مفید تمام شي.
والی وایي په نوي کال کې به د نورستان په نورو برخو کې هم په زیاتو پروژو باندې کار پیل شي. د نورستان اوسیدونکي وایي اوس مهال په پل تګ را تګ ډېر ستونزمن دی او ډېرې وختونه موټرې سیند ته پریوزي چې لامل یې ولس ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زه د مرکز پارون اوسیدونکی یم. زما نوم علي محمد دی او دغه پل ډېر یو دغه خطرناک پل دی. باندې ډېر خلک دی په دې پل کې مخکې مو سمور دی. تاسو خبر شوسته شپږو کسان د محصلین مخکې دو یو میاشت دو میاشت مخکې دغه شهیدان شو او اوس ډېر مو خوشحال شو نن د افتتاح دی د پل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرانه ولایت دی چې کلی په درو کې آباد دي. د سرکونو او پلونو د نشټوالي په وجه یې خلک ډېر ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، او په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړې د دردونو په اړه معلومات درکړي، یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې یو ډیپلوماټ تور لګولی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسۍ الوتکې د ویشتلو له کبله خړپړ شوي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل سوی او پرون افشا سو، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سخت دریځ ډلې ته قاچاق سوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي، د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي، او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ډلې ته زیات اکمالات د بیسار او لیل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات دا غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیې او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ الوتکه وویشته. د روسیې جنګي الوتکې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2,500,000 کسان وژل سوي، 1,000,000 ټپیان سوي، او شاوخوا 12,000,000 نور بې کوره سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. من فرشتان دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در یه آخر درد های کمر و گردن البته میان مردم بیشتر گیده و حتی اکثریت جوانان نوجوانان نیز از این بیماری ها رنج میبرند. بله دوستای عزیز، پاسخ دلایل را که افراد چگونه به بیماری های کمردردی و گردن مبتلا میشن از دکتر صاحب سعادت حیدری سعادت، متخصص امراض ارتوپدی میشنویم. دکتر صاحب حیدری به برنامه خوش آمدین. البته ابتدا میشه در مجموع در مورد درد کمر و درد گردن یک معلومات عمومی بدین، بعدن سوالا رو ما مطرح میکنیم.
چیز تشکر، سلامت باشید. من خوشحال هستم امروز که از طریق برنامه شما پیام های صحی راجع به بلند بردن کیفیت زندگی مردم میتونیم به سمع شنونده های عزیز ارائه کنیم. ببینیم پیش از اینکه راجع به دردای کمر به شکل مختصر معلومات بدیم، اول خوب است که راجع به ساختمان یکم بهتر بفهمیم. ساختمان خود کمر و من جمله گردن یک ساختمان مغلق است که من کوشش میکنم که هر چی به شکل ساده‌تر بیان کنم. این به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمتی است که عضلات خود کمر و گردن است و یک قسمت هم مهره ها و یا هم فقرات ستون فقرات است. ستون فقرات متشکل از مهره های بسیار کوچک به شکل انفرادی و در مجموع به تعداد 33 الی 34 عدد وجود داره که اینا روی هم قرار گرفته به شکل یک محور یا ستون را میسازه و این خود هر موره از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت جسمش است و یک قسمت دایره و یا حلقه داره که دایره ها و یا حلقه ها روی هم قرار گرفته، یک کانال را می‌سازه. در بین این کانال خود نخای شوکی که ادامه سیستم عصبی مرکزی است قرار داره و به این ترتیب یکی از وظایف خود ستون فقرات محافظه امین نخای شوکی یا قسمت ادامه نخای سیستم عصبی مرکزی هست. قسمت دیگرش که جسم است که بیشتر قسمت استنادی ستون فقرات را ساخته، اینها از همدیگر توسط یک ساختمان بسیار ظریف به نام دسک فقری از همدیگر جدا شده است. وظیفه اساسی ستون فقرات استناد وجود هست و در پهلویش من حیث مفصل هم ایفا وظیفه میکنه که اجازه میده که وجود به قدام یا بگیم به پیش روی یا به پیش سر و به جوانب میشه که حرکت کنه. در قسم دشوری برنامه شما یادآور شده. دردای کمر یکی از شکایات بسیار معمول مردم هست و گرچه بیشتر در سنون متوسط و در سنهای پیشرفته دیده میشه، ولی حال نظر به اینکه تغییر زندگی در بین مردم ایجاد شده است و نظر به رشته و مسلک هر کس میتونه که در سنهای مختلف به وجود بیاید.
مثلا میشه یک مثال بتین که چی گونه؟
مثلا قبلا اتفاق فکر میشده که دردای کمر مختص به کهنسالا و
حتی نوجوان ها زمین مشکل رنج میبرن.
تفاوت اساسی که در به وجود آمده این است که مثلا تغییر زندگی در شیوه کاری جوان ها وجود دارد. مثلا اکثر جوان ها کارهای دفتری میکنن که بیشتر در جریان روز نشستن،
حرکت
کمتر دارن، فعالیت فیزیکیشون کمتر است و این با مرور زمان فشار که ایجاد میشه بالای خود ستون فقرات این باعث کمردردی در نزد جوان ها حتی میشه.
بله.
ولی اگر در مجموع بگیم اسباب کمردردی میشه که بگیم اسباب بسیار معمولش یک کشش عضلی خود عضلات کمر است. یک فرض مثال یک کس به شکل نامناسب شکل وزن میبر داره
سبب میشه که
کمردردی پیدا میشه.
دکتر صبر روی عواملش بعدن بس میکنیم. یک خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن. میشنویم اینا چی مشکل داره. بله سلام نرگس جان، خوب هستین؟ ساعتتون خوب؟ خوش آمدین به برنامه. نرگس جان اگه کم بلندتر صحبت کنین بفرمایین مشکلتان رو بگوین. میشنویم صدایتان رو بفرمایین.
میشه از همشیره پرسان کنین که چند سال
خودتونم میشه
همشیره اگه آواز برای دارین میشه بگوین که چند سال دارین، وزن شما از چی قرار است و این درد از چقدر وقت پیشتان پیدا شده؟ درد دوامدار میباشه همشه یا با مثلا از طرف صبحانه که از خواب بیدار میشن یه درد و بهیسی در پنجه دستتان بیشتر میباشه؟ این درد همشه گفتم دوامدار در دستتان وجود داره یا تنها از طرف صبحانه وقتی که از خواب میخیزین نستان وجود داره؟
تشکر نرگس جان. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
سلامت باشین همشیره. بسیار به شکل مختصری که دو عرضی که روچی
صدایشان هم درست نمیمد.
بله اول ما بشه که معلومات عمومی برای همشیره بگیم که رشته عصبی از جریان از وسط امی خود فقرا یا مورات کمر خارج میشه و به طرف دستا و پاها میه. یکی از شکایات همه تمام ما میشه که ای باشه که نزدشان بی‌حسی و بیخوابی و حتی درد در دست و یا پایشان ایجاد میشه و یه لطشان امی است که خود دو فقره بالای یکم دیگر تحت فشار آمده و ممکن دست به طرف پیشرو بالای امورشته عصبی که از جوانب خارج میشه فشار بره و این درد میره. این درد از این خاطر من پیشتر پرسان کردم که مثلا اگر از طرف صبح بیشتر هست که اون من اگر یک فردی که بینم تو یک حالت مواجه هست و به یک طرف به یک سمت خود میخوابه به پهلو فرض مثال امی فشار بالای امو قسمت ها زیاد میشه و موسک نزد فرد امی بهیسی در دستا و در انگشتاش احساس میشه ولی با مرور زمان در جریان روز کم میشه. برای خواهر توصیه میکنیم که نزدیکترین دکتر ارتوپیدی و یا هم میشه که به دکتر رشته جراحی اعصاب مراجعه کنه تا که اول یک قطع عکس گرفته شه که نظر به وضعیت خود مهرای ستون فقرات دیده شود که در کدام حالت است. اگر تحت فشار باشه قدم بعدیش برش کرده شده. عین زمان دو سه نکته عمومی را میشه که باز خلال برنامه وقتی که من میگفتم بشنم
اینا برنامه را تخریب کنن بشنن. بازم برادر ما البته شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام
توخی صاحب.
کله دا سی پی سی دی چې دا ملاز خو د امو درد هم پیدا کیږي دا په کوم وخت کې پیدا کیږي او وای پیدا کیږي او یو انسان باید پر ناجی باندې پریږي پر یو کټ باندې پریږي او که پر کله کنځک دا د ملاز ګردو ده یا د امو د ګردو ده پاره کم پروت یې ګټ لري.
او بخی ورور پرتل دې چې تاسو پوښتنه چې په کوم وضعیت کې باید یو کس وڅاملي. اول قسمت د سوال تاسو څو کې دیش تکرار کړئ.
یعنی چې سړی پر کټ یا پر نالی باندې پریږدي صد او پر ځمکه باندې پریږدي.
خپوشم ډیر من
بفرمایئ
برادر ما یک سوال بسیار خوب پرسان کردن. در یکی از موارد یا فاکتورهایی که باعث درد کمر از فرد میشه نامناسب بودن وضعیت خواب. در کدام وضعیت ناقرار قرار میگیره. اولی که باید بگیم که از زمین سخت و هموار کرده توشک بسیار خوب تر است، ولی اینجا باید یک فرد یک تفاوت قائل شیم که بعض مترس ها و یا توشکچه هایی که در بازار هست بسیار نرم هست و که او خودش شکل نرمال یا امی قوس هایی که در داخل در ستون فقرات داره او را با اونا مقایرت داره، دیگه توشکی که استفاده میشه و یا تخت خوابی که استفاده میشه نه بسیار زیاد سخت باشه نه بسیار زیاد نرم. و در عین زمان مثلا کسایی که با این نوید رقم یک مشکل کمر دردی به مواجه هستن، وقتی که اونا به تخت و پشت میخوابن خوب است که بالششان قدر زیاد بلند نباشه، یک موضوع. و در موضوع دیگه ای که وقتی که استراحت هستن تخت و پشت یک بالشتی که نه چندان بلند باشه میشه که در زیر هر دو قسمت زانوی خودان اینا بانن، این باعث میشه که وزن وجود بالای خود کمر کمتر وارد شود. و دومی که اگر در پهلو میخوابن بالششان نسبتاً بلندتر نظر به حالت عادی بله، مثلا گفتیم وقتی که در تخت پشت باشه کمتر و در حالت بغلی باشه چیز میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما نیک محمد از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم سلام.
خوش آمدید.
سلام نخست سلام علیکم به شما و دکتر صاحب تقدیم میدارم. مشکل ما کمر ما خوش میشه، درد نداره، فقط به چوکی بشونم یا جای سخت بشونم خوش میشه، بهس میشه. اینا میره دکتر صاحب پرسان میکنه.
ببخشید برادر، خوش هدفتون یعنی چی هست؟ حرکات صحیح کردن میتونن شخ میمونه کمرتون؟
وقتی که میشونم بعد بالا میشم همین تو سیخ برا شده نمیتونم، یک کمی تو کجی پیدا میکنه، بعد از او آیستای سفور میشم دیگه حرکت میکنم.
خب
حرکت میکنم اما خوش میباشه، در قدم این خودی تو سیخ برا شده نمیتونم.
خب بسیار خب. و شما چند سال دارین؟ چند ساله هستن؟ 35 ساله. و این تکلیف چقدر وقت میشه که پیش شما پیدا شده؟ خواهش میکنم.
تکلیف گمان کنم برای ما ورزش باشد، یک بایسکل ورزشی بود، این امور ما میشالندم سخت بود، اصلا موضوع کار میکردم، یک دو سی روز کار کردم، آیستای صفا میدونم که کمیدم دردی پیدا کرد. خب. از او بعد همی تو خشک شدن میرفت که میشیشتون در جای بودم، تو سیخ بلا شدن نمیتونم. یک سال میشه.
یک سال میشه. و شما چی مصروفیت دارین؟ وظیفه شما چی هست؟
فیلن خوبی کار هستم، دکان هستم، مگر موقع کار سخت نمیکنم.
خب. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب برادر ما از یک به اصطلاح خوشان از خشک شدن کمر یا بگیم از یک شخی خود مفاصل کمر حکایت کردن. قبلا گفتم که ساختمان بسیار مغلق است کمر و مهرا یکی با دیگر توسط امی مفاصل با هم وصل شده است. اینا خودشان در بیان کردن که یک رفتار نامناسب داشتن در سابقه خود، مثلا بایسکل رانی میکردن، حتما بایسکل بسیار شخ بود که او خودش یک فشار یا وزن اضافی بالای کمر آورد میکرد. در این زمان میگن دیخان است و ما شاید اونا به خودشان فکر کنند که کار کمتر است، ولی ما شما میفهمید که دیخانی چقدر یک کار سخت است.
بله.
برای برادر دوستی توصیه عمومی از این خبر باش میگم که در جریان روز از طرف صبح و از طرف شام پیش از اینکه مثلا به وظیفه خودن برن یا مثلا اگر بالای مو دیخان هستن سر کردا میرن سر وظیفه و بعد از اینکه در آخر روز هم برمیگردن، حرکات بر گرم کردن خود عضلات و نرم ساختن خود مفاصل وجود داره، حرکات کمر است، حرکات گردن است، او را اجرا کنند. یک موضوع. موضوع دیگه ای که وقتی که در جریان کار هستند و کار شاقه است خوبتر است که کمربند و یا از سپورت ها و یا از استنادهای کمر استفاده شد تا که وزن انتقال بده و بیشتر وزن بالا اینا احساس نشه.
بازم برادر ما خالد نورزای از ولایت فرا روی خط هستند. نورزای صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
دکتر صاحب زنده پشتر لکمر پا کمو کسانو که دیر خطرناک ده، پا زنانو کی یا پا ماشمانو کی که پا بوداگانو کی استاد سیمی دست خواهش زدی را گو سپیر را مثال دستر بکی کدی ساب ناوردن کیجه که دی مشکل وانی تجید نظر وکی
سال دوم بیشتر فکر کنم تخنیکی باشه که مشکلات نشراتی داره.
درست است سوره، ما حلش میکنیم. تشکر نورزای صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید.
خب برادر ما سوال کردن که امی کمر دردی بیشتر نزدیکی ها پیدا میشه و بیشتر نزدیکی ها خطرناک است. ببینید این گرچه بیشتر این در دست افراد کهنسال این مشکل پیدا میشه ولی آل کدام سن مشخص نداره. در مجموع میتونه بگیم که کسایی که رفتار ناموزون و نامناسب در جریان کار در جریان روزمره دارن، یکی از فاکتورهای خطر نزد اونها باشه، مثلا کار شاقه، مثلا وزن برداشتن بسیار زیاد، کارهایی که مثلا بعضی از زحمتانا میکنن نظر به مصروفیتشان، این میتونه که یک عامل باشه که نزد شخص مذکور کمردردی پیدا شد، ممکن جوان باشه یا کهنسال باشه. دومی که با مرور زمان این کمردردی تقریبا نزد، یعنی قسم گفتم میتونم که یک شکایت بسیار معمول است نزد اکثریت افراد پیدا میشه، خصوصا کسایی که ورزش نمیکنن، کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که مثلا در جریان روز وضعیت نامناسب دارن، اگر در دفتر کار میکنن و یا هم در خارج از او. کارهای است که میتونه ما با در نظر داشته از او امی خطر پیش خود کم کنیم. اولی که وزن باید
وزن مناسب
داشته باشه. دوم ورزش. سومی که در جریان کار ما باید اضافه وزن خیلی نکنیم و بالا نکنیم. مثلا اگر وزن زیاد است دعوت کردن از یک فرد دیگه به خاطر کمک این نشرم است و نه تنها که مثلا کار آسان تر میشه، برای صحت خود ما یک کمک دیگه میکنیم. توصیه های عمومی است که در نظر بگیرن
انشاءالله
که از این فاکتورها، از این خطرها میشه که جلو گیریم.
بله برادر ما آخوندزاده از بالامرغاب ریخت هستن. بله سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم چه مثلا سلام خود باشم و دکتر صاحب محترم خوب شد که بعد دیر وقت صدای شما شنیدم.
تشکر آخوندزاده صاحب، شما هم خوش شدم صدایتان را شنیدم. بفرمایید شنونده همیشگی ما هستین.
یک سوال از دکتر صاحب دارم که ما خودم کمر درد خونیم اما شانه درد هستم، یک شانه چپ من درد میکنه 6 سال درد میکنه، همیشه درد میکنه، به همه فصل سال درد میکنه، ولی بعد وقتی تو کارهای فیزیکی میکنم باز بیشتر درد میکنه دیگه، کمر گردن من درد نمیکنه. این می سوال ما دکتر سه بود چی مشکل است که میشونه همین زیر بلک شونه مرکز درد به می چقوریه، بعضی وقت حرکت هم میکنه بر دو شونه مرم میگیره. این می سوال اگه جواب بتخیر میره باشه.
ببخشید برادر، این درد که گفتن 6 سال میشه که ایجاد شده، پیش از او کدام علت خاص به یاد دارین که افتیده بودین، ضربه خورده بود یا کدام کار شاخه کرده بودین، کدام دلیل به فکرتان هست؟
از دکتر صاحب که از من ایت زخمی به می گردنم خودم زخمی هستم، به پای چپ خودم، به دست راست خودم ایت زخم دارم، بسیار زخم پای چپ هم پارچه مرمی خورده، پای دست چپ هم پارچه خورده، این گردن مکسی چاقو خورده دیگه تپار، ولی یک وقت هم که سینه بغل هم شده بودم، سینه بغل هم تو بعد گشته بود، بعد از او شفایاب شدم و نمو بعد از مو دیگه نمی درد برمه پیدا شدم، که از این تپایی درد برمه پیدا شد، از این زخما یا از این سینه بغل نمی دیر وقت من شکمی درد میکنم.
ببخشید یک موضوع آخری که درد در برشانه که گفتین تو دم یک نقطه مشخص است یا به طرف دست هم می آید یا فقط درد جای به جای هست؟
همین مرکز درد به زیر بلک شانه به می چکوری است دائمی، وقت حرکت میکنه شانه رو مکمل میگیره، بعض وقتی زیاد کارهای فیزیکی میکنم دست مدام درد میگیره، بعض وقتی تو به طرف شانه راستم بعض وقتی حرکت میکنه دیگه ستون پکرات و این کمر اینا رو نمیگیره، در بقید همی شانه
زیادترم
به زیر پوست است، یه تو استخانه میکنه فقط به زیر پوست است.
تشکر آخوندزاده صاحب، سلامت باشین.
شما
نظر به شکایت که برادر گفتن، من فکر نکنم که به این حالت مستقیما به خود کمردردی و دردای گردن ارتباط داشته باشه، گرچه خود دردای گردن هم میتونه که به طرف شانه و به طرف دست انتشار کنه، ولی اینا که گفتن که درد مشخص در یک نقطه است، من خارج از موضوع برنامه کم معلومات اضافی برای اینا بتم که این قسمتی که اینا بیلک شانه گفتن در قسمت زیر ازی در پایان ازی یک دو سه ساختمان بسیار ظریف بالشت مانند وجود دارد که ما مثلا در اصطلاح طبی خود برسا میگیم، که وظیفه ازی تسهیل یا کمک کردن در حرکات خود شانه و بیلک شانه در مجموع دست همو طرف هست. اینال در وقتی که مثلا از سر یک حالت میشه که از سر حالت التهابی مرضی باشه و یا از سر یک ضربه باشه سابقه، امی بالشتک ها التهابی میشه و با جریان کار مثلا با اجرای کار این درد پیش مریض پیدا میشه. تداویش در مرحله اول فیزیوتراپی هست که ورزش های مشخص برش وجود داره و در پاولیش بر دردش دوا هست و اگر پیشتر درد رفع نشده زرخ مشخص در اون ناحیه وجود داره. میشه که برادر ما با یک دکتر ارتوپیدی مراجعه کنن، انشالله مشکلاتشان رفع میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز کدام شنونده ما روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام فرشته جان، سلام به شما دکتر صاحب، خوش اومدین صدای شما را بازم میشنویم. یک در خطی که به سرود سخن میوای سامنی یک سلام کدیوم در خط روان کردیم. دکتر صاحب محترم ببخشید که ما امید زونه ما درد میکنه، البته که شما فرمودین دکتر صاحب من مامور دولت فوندرات مازه کار میکنم. امی یک روز ما وقتی که از جای خود خیست ما کنم زونی کردم و درست باز نمیشد. ما امی در فشار دادم یک زونی کردم، یک درخت صدا کرد از امون باز آل درد میکنه. اگر که به حساب شما فرمودین یک تکر هم به زونی کرد خود میمونم، اما باز هم درد موجود است.
برای برادر ما در مرحله اول وقتی که اگر دردشان به این سطح نیست که مثلا به دکتر مراجعه کنند، حرکات ورزشی است به خاطر تقویت قسمت قدامی، قسمت پیشروی عضلات، خود عضلات ران، قسمی که سر یک میز بشینن و دو پای خودن پیزان کنن و این پای را راست کنن و پس این رقم الا بسن از طرف صبح و شام چند بار این حرکات بکنن در جریان روز هم چنان تا که عضلات تقویت شود.
تاسو کې چې ګولې اوربه د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هټه را کې د خپلوان پراته دې سوکه پرون سوکه بابا وشتلې ځوان تاسو کې چې ګولې اوربه شته جنازه را پاتید دمر کی چغو کله کور اخستی پرشنو جل کو باندي دو تو نگر دی وانا خبر سو کابل اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوکی چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زیدل دستی دپی غلو چونو تگلو نیراوڑی دغم لسان دوست دیسوی کچه بیا تنونو تگلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نی اجوانا مور چل داد خونیانو جالی بلا جی واخلم میڑا نیا جوانا پریدا مور چل داد خونیانو جالی دستا دبلار ستا دبر خاتلان داد رخ دنو لٹوارانو تولی ساده ساده اید خلی ما نزدنا پت بابیو باندی نسریج
د پردیو پر کاسو لوی سوی آپس پیچ لو وینو نا مڑی دی پرد چیس رکی دا قدرت لیوانیان پبی گنا وینو خیرن لاسونا پرد چیس رکی دا قدرت لیوانیان پبی گنا وینو خیرن لاسونا دل مور چلا گولی مور با لالا چار جسم نازک گنا دل مور چلا گولی مور با لالا چار جسم نازک گنا سن دس سو کچھ گولی ڈبل نکو دبا باپ ہزیر کے پلوان کا دے